السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سوې تاسو آزادۍ رادیو ته غوښیست ترې وی بجې پورې د آزادۍ رادیو مجله خبريږي خو د دې مجله ترڅنګ ځینې راپورونه هم لرو راپورونه کې اوري چې په هند کې د برېټانیا سفیر وی هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته شاوونه روي خو تر څه مخ کې خبري سرویس تر تلرو د افغانستان په ختیځ کې نن د ناتو درې غړي د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل سول. د امریکا د ولسمشر مرستیال د عراق د خود مختار سیمې شمالي کردستان له رهبر څخه وغوښتل چې د سیمې د تیلو پر سر د لانجې د حل لپاره د عراق او ترکیې له حکومتونو سره کار وکړي. په پام کې ده د ایران او لویدیځ د موافقې د عملي کېدو لپاره مذاکرې نن هم روانې وي. د افغانستان په ختیځ کې نن د ناتو درې غړي د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل سول. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو نه دي ویلي چې دغه پیښه دقیقا چیرې سوې او هغه کسان چې وژل سوي د کوم هیواد اتباع دي. دغه قواوې وایي په وژل سوو کې دوه د دوی سرتیري او درېیم یو ملکي کارکوونکی وو. په همدې حال کې امریکایي رسنۍ وایي چې درې وړه وژل سوي کسان امریکایان دي. په هند کې د برېټانیا سفیر وایي هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته شاوونه روي. جیمز بی وان ویلي چې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به دا هیواد د افغانستان په مسله کې ژور ښکېل پاتې سي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هلمند چارواکي وایي درې ځن وژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه یوه تجارتي مارکیټ ته ننوتلي وه له پولیسو سره په نښته کې ووژل سول. د لشکرګاه ښار دا تجارتي سیمه د پولیسو د لومړۍ حوزې مخې ته پراته ده. د هلمند د ولي ویان عمر ځواک له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې نښته کې یو افغان پولیس وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. ځواک زیاته کړه چې د ټپي پولیسو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د ده په وینا لومړۍ چاودنې همداراز درې عام خلک هم سرسري ټپیان کړي دي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویان دي قاري یوسف احمدي رسنوي ته ویلي د پولیسو پر ماموریت یې د درې ځنوژونکو په مرسته برید کړی دی. اتلس پولیسي وژلي او لس نورې ژوبل کړي خو چارواکي دغه ادعا ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د بګرام زندان هغه لسکونه بندیان چې د افغانستان حکومت یې د خوشې کول نیت لري خطرناک تروریستان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکي پرون په یوه غونډه کې وویل په یوه غونډه کې د دې دو اویا بندیانو په اړه چې د افغان حکومت عدلي او قضایي کمیسون پرون بېګناه وبلل او د خوشې کولو فیصله یې وکړه وویل د امریکا حکومت په دې اړه خپله اندېښنه افغان حکومت ته څرګنده کړې ده. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضي پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د وړاندې سویو اسنادو څېړنې څخه وروسته څرګنده سوه چې د اته اتیا بندیانو د ډلې اکثریت باید خوشي او یوازې د شپاړسو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته واستول سي. دا هم بهرنی خبرونه. په پام کې ده د ایران او لویدیز د وروستي موافقې د عملي کېدو لپاره مذاکرې نن هم روانې وي. د ایران اروپایي ټولنې او امریکا استازي به په جنیوا کې خبري کوي. دوی هڅه کوي پر اټمي موضوع د هغې موافقې د عملي کېدو پر تفصیلاتو سلاسي چې په نومبر میاشت کې لاسلیک شو. په دې موافقې له مخې ایران خپل یوه اندازه اټمي فعالیت دروي په بدل کې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه راکمیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون وویل پر اټمي مسأله مذاکرو له ایران سره د امریکا دښمني څرګنده کړه. عباس عراقچی چې د ایران لخوا په دغو مذاکرو کې برخه لري هیله څرګنده کړې چې پاتې تخنیکي مسایل به په روانو مذاکرو کې حل سي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د عراق د خود مختار سیمې شمالي کردستان له رهبر څخه وغوښتل چې د سیمې د تیلو پر سر د لانجې د حل لپاره د عراق او ترکیې له حکومتونو سره کار وکړي. جو بایدن پرون له مسعود بارزانی دغه غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ د کردستان سیمه ییز حکومت اعلان کړی چې ترکیې ته یې په یو اړخیز ډول د اومه تیلو انتقال پیل کړی دی. د عراق حکومت او د دې هیواد په شمال کې په خټه کردان د سیمې د تیلو د ذخیرو پر سر له اوږدې مودې راهیسې په شخړه کې راګیر دي. سپینې ماڼۍ وایي بایدن بارزانی وهڅوه چې له بغداد سره د پرمختګ په نیت خبري وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن تیره اونۍ له عراقي چارواکو سره په داسې حال کې په تماس کې و چې په عراق کې د امریکایي قواوو تر وتلو دوه کاله وروسته تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی دی. د دوه ورې د عراق له صدراعظم نوري الملکي سره خبري وکړي. د عراق په لویدیز ایالت انبار ښار کې چې امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي نشټې پرون هم روانې وي. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونه د رمادي او فلوجه ترمنځ سیمو کې د ټانکونو په مرسته د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کول. د چهارشنبې په ورځ له دې دواړو ښارونو چې ځینې برخې یې تېره اونۍ د وسلولو لاسته ورغلې د نشتو راپورونه ورکول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکي پرون وویل چې امریکا به د وسلولو په ځپلو کې د عراق د حکومت ملاتړ وکړي.
Continuing to work with the government of Iraq to develop strategies.
دا ویمور د عراق له حکومت سره د ستراتیژي د جوړولو په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي او څنګه چې څو ځلې مو یادونه کړې موږ به همدارس د پوځي تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکړو. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې د عراق حکومت او وسلول دواړه له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي او ویلي دي چې ظاهرا د شکیلو اړخونو لخوا د جګړې غیر قانوني بڼه به د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د ملکیتونو د تباهۍ باعث شي. په واشنگټن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له صدر اعظم نوري الملکي څخه غوښتنه کوي چې شیعهګان او سنیان چې سخت د دښمنۍ ترمنځ پیل سوي سره پخلا کړي. د امریکایي حکومت د ارزونې مدیر هیئت غوړي له ګوانتانامو زندان څخه یو یمنی تبعه خوشی کړي. دغه کس له 2002 میلادي کال راهیسې په دې زندان کې بند دی. د امریکا دغه هیئت ویلي محمود المجاهد نور امریکا ته کوم جدي خطر نه پیښوي. المجاهد یو له هغو لسګونو کسانو څخه دی چې خوشی کېدل یې جدي خطر ګڼل سوی وو، خو دوی ځکه نسي محاکمه کېدلی چې په اړه یې کافي اسناد او شواهد نسته یا هم په دې برخه کې نور دلایل موجود دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې زندان د تړلو د پلان د یوې برخې په توګه چارواکو ته امر وکړ چې د بندیانو دوسیې وڅېړي. پر مجاهد تور پورې سوي و چې د القاعده جنګیالی او د اسامه بن لادن ساتونکی و، خو پر ده د کوم جرم تور نه و پورې سوی. او د تونس صدر اعظم په خپل هیواد کې د سیاسي کړکېچ او د ناارامیو د ختمولو لپاره د یوې هڅې په ترڅ کې پرون استعفا ورکړه. علي العریض له مخالفینو سره د خبرو په نتیجه کې استعفا ورکړه او تمه ده چې له دې سره به د اساسي قانون له حکم سره سم یا موقت خپلواک حکومت تر انتخاباتو پورې د هیواد مشري وکړي. د العریض حکومت چې مشري یې د النهضت په نوم اسلامي ګوند کوي، د زین العابدین بن علي د دیکتاتوري نظام له نسکورېدو وروسته د تونس لومړنی حکومت و چې درې کاله مخکې په ډیموکراتیک ډول انتخاب سو. دا حکومت په عربي نړۍ کې د هغو پاڅونونو په پیل کې جوړ سو چې په لیبیا، مصر، یمن او سوریه کې د انقلابونو باعث ول. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړي شوی ده. خو ځینې راپورونه هم لرو. په هند کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته شاونه اړوي. جیمز بی وان ویلي چې له افغانستانه د بریتانوي پوځونو تر بشپړ وتلو وروسته به دا هیواد د افغانستان په مسله کې ژور شکیل پاتې سي. تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
په هند کې د بریتانیا سفیر ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امنیت پرمختګ او روزنې ملاتړ ته دوام ورکړي. جیمز بی وان چې په نوې ډیلی کې د ویو یک آنن په نوم په نړیواله مؤسسه کې وینا کوله وویل بریتانیا به له 2014 او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان یوازې پرې نه شي. د په وینا افغانستان او بریتانیا له یو بل سره ستراتیژیک اړیکې لري او د افغانستان بې ثباتي د هند په شمول د بریتانیا د دوستانو او د سیمې د هیوادونو امنیت ته خطر پیښوي. په نوې ډیلی کې د بریتانیا سفیر وایي که افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو پر اډې بدل شي نو نه یوازې د افغانستان ګاونډیان بلکې بریتانیا به هم په یوه نه یو ډول له خطر سره مخامخ شي. جیمز بی وان همداراز ویل بریتانیا په افغانستان کې زیاتې قربانۍ ورکړي او ډېرې پیسې په دغه هیواد کې لګولې دي، نو باید داسې ډاډ ترلاسه شي چې ټولو ارزښتونو ته خطر نه پیښیږي. دغه بریتانیایي ډیپلومات همداراز ویل هیواد به د افغانستان په پرمختیایي برخو کې د همکاریو لپاره د کال 180 میلیون پاوند مرسته وکړي او همداراز به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې یو شمېر بریتانیایي چارواکو ویلي و چې له هلمند څخه د بریتانیایي پوځیانو له وتلو وروسته به طالبان د دې ولایت ځینې سیمې بیرته ونیسي، خو د بریتانیا صدراعظم او افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د بریتانیا سفیر د خپلو څرګندونو په بل برخه کې وویل د ډیلی او کابل اړیکې ډېرې مهمې دي. د له هند سره سوداګری راکړه ورکړه د افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره خورا مهمه وبلله. هند د افغانستان په بیا رغونه تر 2000 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. په ډیلی کې د بریتانیا سفیر وویل د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا ډېر اهمیت لري او په دې برخه کې هند چې په سیمه کې یو مطرح هیواد دی اساسي رول لرلی شي.
په پکتیا کې د پخوانیو دودونو د راژوندي کولو او په یو شمېر ولسوالیو کې د امنیت راوستلو په هدف یوه نوې شورا جوړه سوه چې ژمنه یې کړې خلک به انتخاباتو ته اسوي. نور د داود تپن په رپورټ کې.
په پکتیا کې د احمدزه قبیلې مخبرو مشرانو ځوانانو او مدني ټولنو فعالانو د پرمختګ شورا په نوم یو حرکت رامنځته کړ او وی ویل چې دا شورا به د قومي جوړښتونو له مخې امنیت، سولې، یووالي او رڼو ټاکنو ته لار هواروي. دا شورا بنسټګران وایي چې دوی د پرمختګ په نوم شورا په دې موخه رامنځته کړه چې د دوی په سیمه کې شته ناامني به د قومي سیستمونو په راژوندي کولو سره له منځه وړي. دوی وویل چې له دې مخکې په ولسوالۍ او سیمو کې وسلوالو طالبانو والو غلو او ډیر نور کسانو د خلکو لپاره امنیتی ستونزې ایجادولې چې د دې شورا پر منځ کې دوه سر به د قومي سیستم پر اساس مخه ډب کړي. د غونډې یو ویناوال احمد شاه مدزی ویل د سیمې اوسیدونکو له لوی ستونزو سره مخ دي چې دا شورا به ورته د قومي پریکړو پر اساس د هواري لار پیدا کړي.
همدی ارتباط باندې اکثریت مشران، ناهیلي ځوانان سر راغونډ سول یو دی پرمختګ د متحدې شورا تنوارلاندې یو شورا جوړ کړل.
نوموړی وایي چې د سولې پروسې ته کار کول، د قبیلو ترمنځ یووالی رامنځته کول، د انتخاباتو پروسه سم پر مخ بیول، امنیت رامنځته کول او د فساد پر ضد مبارزه به د شورا د کارونو له لومړیتوبونو څخه وي. احمد زی د پکتیا په نورو میشتو قبیلو هم غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې سر راټول او د ټول منلي قومي سیستم له مخې په خپلو سیمو کې د شته ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. د پکتیا میشتو قبیلو له مشرانو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې پرمختګ د دوی په یووالي او همغږۍ پورې تړلی دی او وروسته له دې چې په خپله سیمه کې د پخواني سیستم پر بنسټ ستونزې هوارې او یووالی رامنځته کړي نو غونډې به نورو سیمو ته هم وغځوي. د احمدزه د قبیلې مشر او د یادې شورا غړي میراجان وویل د دې شورا له لارې به وکولی شي چې د قبیلو ترمنځ د یووالي له لارې خلک دې ته وهڅوي چې په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي او وړ نمایندانو ته رایه ورکړي.
که چیرې په قومونو کې اتفاق او اتحاد وي هغه خلک به ښه ژوند ولري، وسا ژوند به ولري او له بله طرفه خو چیرې دغه ولسونه یووالی او اتحاد ولسو ترمنځ موجود وي هغه به یو داسې کاندید ته رایه ورکوي چې هغه د خلکو ته کار وکړي.
د ازادۍ رادیویي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزن فریم، ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د شعر د موسیقي په اړه مفصله مرکه را سره کړې ده. استاد نجیب منلای د نړۍ د خورا مشهور فیلسوف افلاطون د ژوند او افکارو په باره کې معلومات راکوي. خواږه حکایتونه هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سوغاتونو د سپارلو په لړ کې د مرغومي په 14مه نیټه 14 قلمه هغه سوغاتونه چې د دولتونو او حکومتونو د مشرانو او خلکو لخوا ورکړل شوي وو ملي موزیم ته وسپارل. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغو سوغاتونو کې چې لستوري، لرګینې لاستي لرونکې څلور تومانچې، یو توپ، قلمي قرآن کریم، د سرو زرو یو ساعت او یو زردوزی دستمال شامل دي. د جمهوري ریاست د بشري منابعو مدیر شجاع محمد عمل لخوا د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي ته وسپارل شول. د فرهنګي شخصیت عبدالغني خان د مقام د درنوي سیمینار د جوړولو د کمیسیون مقدماتي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ د مرحومې په 14مه جوړه شوه، یو شمېر دیبانو د نظر خوندانو، علمي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. ډاکټر رحیم دې غونډې ته په وینا کې غني خان د پښتو ادب په تیره بیا د غزل په خاصو لارو چارو کې ممتاز شخصیت وباله. د باختر آژانس د خبر له مخې د پښتو ژبې او ادب د ستر ویناوال عبدالغني خان د مقام د درنوي سیمینار به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د راتلونکي کال په پسرلي کې جوړ شي. یو شمیر سیمه ایزو وسلوالو او غیر مسؤولو زورواکو د غور د لرغونو او تاریخي سیمو کیندل پیل کړي دي. دا کیندنې د دې ولایت د دولتیار ولسوالۍ په خوشنوهای شرشر، غارک او ځینو نورو سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې دي. د غور ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین آریاپور باختر آژانس ته ویلي چې د سیمې ځینو وسلوالو او زورواکو د پرمختلليو وسایلو په مرسته د لرغونو او تاریخي آثارو لپاره کیندنې پیل کړي چې تر اوسه یې څو آثار راایستلي او د خرڅلاو لپاره یې له ولایته بهر لیږلي دي. په همدې حال کې د غور ولایت د دولتیار ولسوالۍ د امنیې قمندان سید ضیا حسینی وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو ګزمې پیل کړې دي او د کیندنو مخه نیولې ده. او وروستی خبر ده چې تیره چهارشنبه په بدخشان ولایت کې د ملي حاکمیت او د ښې حکومتدارۍ پروګرام لخوا د ځینو ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي یو سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د دې ولایت د ولی مرستیال ګل محمد بیدار د ناوړه دودونو د بدو پایلو په اړه خبرې وکړې او له منځه وړل یې د دیني عالمانو او خلکو وظیفه وګڼله. په بدخشان کې د بشري حقوقو د ولایتي دفتر یوې کارکوونکې عارفې نوید وویل چې د دغو ناوړه رواجونو زیاتره قربانیانې میرمنې او نجونې دي چې کله په کم عمر او کله هم په زور ودیږي.
ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان یو هغه شاعر او ادیب دی چې د شعر په موسیقي باندې غور او لیکنې کړې دي. له ده سره د شعر د موسیقي په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی احسان الله درمل، په دې اوسني بحث کې به د شعر په موسیقي خبرې وکړو. دغه نن سبا چې دا خبره ډېره کېږي چې زموږ پخواني کتابونه چې د پښتو ژبې هغه پخواني بلاغي کتابونه د شعر د موسیقي پیسې کې پوره رڼا نه چي، د دغه خلکو لوی دلیل څه دی؟
غزنفر صاحب، دا سم نه دی چې هیڅ رڼا نه چي. ډېر څه شته په دې کتابونو کې
چې پوره رڼا نه چي.
او بالکل، خو فکر کوم چې په بخانی ادب پسې ګرځو او ورته د بخانی ادب نه غواړو، دا خو زموږ په استراحت غوښتنې باندې او زموږ په لټه باندې یو څه منتج کیږي.
شاغله درمل، د شعر د موسیقي په باره کې هغه ډېر مهمه خبره چې په بخوانو کتابونو کې، چې د بدی په کتابونو کې، چې د بلاغت په بخوانو کتابونو کې نه یاد سوی یا پوره رڼا نه ور باندې چول سوی، خو د یو شاعر په صفت او د شعر د یو کرکتون کې په صفت تاسو فکر کوئ چې مهمه ده، هغه به کومه خبره ای؟
زما فکر هغه څه چې یو څه رڼا پیا چول شوی، خو دغه سه یو بل ته رابطه د هغه په منځ کې د پوهانو نه یاد کړی. د شعر په موسیقي کې چې ډیر رول لري، هغه درې سنتونه دي چې یو تجنیس ده، یو تکرار ده او یو سجا ده. خو زموږ د ادب په کتابونو کې دغه درې سنتونه دی یو بل نه بیل بیل یاد شوی دي. پرځنه مثال ورکوم، د کاروان سپ شعر ده: غم دی غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې می غمه ستا د پیزوان ده. دغه شعر په دې شکل هم بدرولې شم چې خیال دی غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې می غمه ستا د پیزوان ده. خو دلته د غم کلمه چې انتخاب شوی د غن د موسیقۍ د لحاظ انتخاب شوی ده. دغه شعر که یو خارجي هم ووري، د غن د کلمې نه د یو موسیقي په دغه په ذهن کې ایجادېږي چې یو ډول اوس د چ په مکرر ډول ووري، د په ذهن کې موسیقي جوړیږي. یو بل مثال درکوم، زما یو شعر و، یو بیت و چې تر ستوري سړی تیر کا پیروي د دغه پیر درمله بیا په کار دی لاسنیوي د تخیل. ما دا بیت لومړی په دې شکل لیکلی و چې تر ستوري سړی تیر کا مریدی د دغه پیر درمله بیا په کار دی لاسنیوي د تخیل. خو زه وروسته متوجه شوم چې فرضاً کده دغه د مریدی په ځای پیروي کلمه ذکر کوم، ام د مریدی مفهوم رسوي، ام د پیر سره خپل په پیروي کې پیر بیا تکرار شوی، موسیقي لا پیاوړی کیږي. نو لوی خبره ودا چې موږ په خپل معاصر شعرونو باندې کار وکړو او د یاغونه هغه تخنیکونه راو بسو، د یاغوی د موسیقي راز و پلاټو، د یاغوی د شعریت او هنریت رازونه و پلاټو.
شغله درمل، تاسو د کاروان صاحب بیت ولوست، په هغه کې غم غل غلی او راغی، دا کلمې راغلې وي په دې ټولو کلمو کې غین شریکو. پخوا به تر یو حده پورې دغه شریک آوازونه په تجنیس کې مطالعه کېدل، خو تجنیس دا قوت نه لري چې ټولې هغه کلمې چې د موسیقي په لحاظ له یو بل سره ارتباط لري معرفي کې. تجنیس خپل یو محدود ظرف دی. زه فکر کوم هغه خلک چې وایي چې زموږ پخوانی بلې، زموږ د بلاغت پخوانی علوم د شعر په موسیقي باندې پوره رڼا نه سي اچولای، هغوی دغه شي ته هم اشاره کوي. پدې کې څه وایي؟
بالکل هغه خبره غلطه نه ده، خو په خونه ادب موږ ته زموږ غوښتنې ټولې نه راکوي چې موږ ټولې غوښتنې ورنه ولرو. هغه څوک چې ورباندې پوه شوي دی دوی دې باندې سر خلاص شوی دی چې په پخوانیو کتابونو کې نشته، او دی ورباندې پوه دی چې تکرار داسې دی او یو څه اضافه هم ورباندې شته. زما اصلي موخه دا ده چې که چېرته دوی ضرورت ګڼي نو د معاصر لویو شاعرانو په شعرونو کې د دغه رازونه وپلټي او راودي باسي.
تاسې خپل بیت وایو، په هغه کې ویلي وو چې اولم پیری او مریدي راخیستې وه، وروسته مو بیا پیری او پیروي راواخیسته د موسیقي په خاطر باندې. ګوري په همدې بدی کې یو بل صنعت دی، تناسب تضاد. هغوی چې شعر وایي ممکن ووایي که پیری سره مریدي راوړو نو په دې کې دی تضاد صنعت، او په مجموع کې د تناسب صنعت ډېر قوي راځي. خو تاسې د موسیقي په ګټه دغه د تناسب له قوته تیر شوي یاست او د موسیقي له منم نیولې ده. دلته بیا یو بل بحث هم رامنځته کیږي په بدی کې، زموږ په د بلاغت په پخوانو علومو کې چې ګمان کومه درجه بندي پکې نه ده سوې، یعنی دا هم پکې چندان معلوم نه ده چې کوم صنعت تر کوم صنعت ډیر مهم دی.
بلکل.
ممکن ځینې ډیر هنري ارزش ولري، ځینې دومره ونه لري. فرضاً اوسني اکثره د پوهان وایي چې ایهام یو ډیر لوی بدیعي صنعت دی.
بلکل.
یا حسن تحلیل یو ډیر لوی بدیعي صنعت دی، خو ځینې نورو صنعتونو ته بیا په دومره مهمه سترګه نه ګوري. یا ځینې صنعتونه خو بیخي وایي چې صنعت نه دی، فرضاً توشه اماغه چې دی هغه دی
لفظونه
هغه اوله کلمه راټولې دی، وایي چې دا بیخي هنر نه دی. دا اوسني ځینې ډیر منکر دي. څه فکر کوي دغه په بدی صنعتونو کې د دې لپاره چې د شعر د موسیقي اهمیت سم معلوم سي یو څه دغه سي تحقیق هم پکار نه دی چې ځینې ډیر مهم وبلل سي، ځینې غمر مهم ونه بلل سي، دا به شاعرانو سره ډیر مرسته ونه کړي.
زه فکر کوم دا یو مهم اړخ دی چې زموږ په لغوي کتابونه باید د سر نه د معاصرو شعرونو په رڼا کې او د معاصر ادب او معاصر ادب پوهنې په رڼا کې ولیکل شي، چې هم پکې صنعتونه سم معرفي شي، په خپل ځای کې معرفي شي، او هم د هغوی ترمنځ اړیکې معرفي شي چې کوم یوې د بل سره اړیکې لري په خپل مناسبو فصلونو وویشل شي، او بله دا چې اصلا د دوی درجې وټاکل شي چې د شاعر دپاره د کومو صنعتونو خپلول ډیر پکار دي، په کومو پسې نه ګرځېدل پکار دي، کوم بخیر وستل نه دی پکار. ځینې داسې پشته لکه تاسو چې ذکر وکړو توشه، زه فکر نه کوم چې د دې کومه ګټه وي، او ډیر دي چې بیا زیاته ګټه لري لکه ایهام. نو دغه ډیر مهم صنعت یې او دا څوک د حافظ شعرونه مطالعه کی
نو الفت سه
یا الفت سه مطالعه کی د الفت سه په نثر کې ډیر زیات
شغله درمل. بیرته براسو موسیقي ته، د شعر په موسیقي کې اوس یو بل بحث هم کیږي چې تاسو پکې څه نظر لري. پخوانو خو د بدی او بیان کتابونه لوستل، د بلاغت پخوانی کتابونه لوستل، په هغو کې به هغه صنعتونه تشخیص کړل، بیا به داسې معلومیږي چې په لوی لاس به یې کوشش کوو چې یو صنعت استعمال کړي، چې یو صنعت وکاروي. مثلا په اول بیت کې به توري زلفې لیکلې وې، په دوم بیت کې به خامخا سترګې هم تورولې چې دا تور لغه بل تور غوندې سي، یا به په اول بیت کې ویل چې تور سترګې، بیا به په دوم بیت کې د لپاره چې د تجنیس یو سند جوړ سي تور د اتهام په معنا هم استعمالو، یا به تور سره هم ویل. ځینې خلک وایي په لوی لاس د صنایعو استعمال پخوانی ادب ته تاوان رسولی دی، هغه خلوص، هغه صمیمیت، هغه د زړه آواز یې پکې کم کړی دی او مهارت یې پکې ډېر کړی دی، یعنی د عقل برخه یې پکې ډېره کړې ده چې دا هنر ته تاوان لري، ځکه چې هنر باید له زړه راووځي. خو په اوسني شعر کې لوی شاعران، لوی استادان، دوی وایي چې دوی صنایع په لوی لاس نه استعمالوي، په لوی لاس تجنیس نه استعمالوي، بلکې په طبیعي ډول راسي او سره ولګیږي شترشه کني ترې تیریږي له خیره. د شعر په موسیقي کې متبنده بحث یو تجنیس خپل دی موسیقي برخه ده، لکه تاسو چې وویل. په دې کې ستاسو نظر څه دی؟ آیا شاعر باید په لوی لاس متوجه دیتا چې داسې تخنیکونه استعمال کی چې د شعر موسیقي وسره پیاوړی سي او کنه په طبیعي ډول باید راسي. دا
اصلي مخزز موږ د دې بحث نه او د شعر د موسیقي نه دا نه ده چې خلک د شعر صمیمیت د شعر هغه الهامي برخه ارڅ تر موسیقي او صنعتونو جر کی. خو خبره دا ده چې دغه شان د شعر په هنریت او شعریت کې لوی ونډه لري په دې کې شک نشته. اصلي غضب ده چې زموږ زده نه دي کچری موږ د کو او بیا یو ځل ځان ور باندې پوي کو بیا په شعر کې په غیر شعوري توګم راځي. دا نه ده چې زه فکر نه کوم چې دغه لوی شاعران د خامخا د شعر د جوړولو پر وخت متوجه وي چې خامخا د صنعتونو په کې استعمال کی. زه فکر کوم که یو ځل سړی زده کی او بیا د هغه په استعمال باندې دقیق ځان پوي کی بیا کدی په ارادي ډول استعمالوي او که په غیر ارادي ډول په شعر کې تصنوعي نه معلومیږي. ما خود چنه نه دی اوریدلی چې د کاروان په شعر کې صنعتونه تصنوعي دي. نو اصلي خبره دا ده چې زده کول یې زما په فکر اړین دي. استعمال خو بیا د شاعر په اصلي ځواک پورې.
درمل صاحب د شعر د موسیقي په ارتباط یو بله خبره چې ګومان کوم په خانو ورته خاص توجه نه ده کړی هغه د حرکاتو په باره کې ده. یو خو حروف دي، بیا ځینې د علت حروف دي چې په خانو پیژندل، خو ځینې چې په د بدی په کتابونو کې بحث نه پکې شي د زورکی زورونه
زیرونه
ده هم یو بیت خاص موسیقی ورکولی سي.
بالکل.
خوشحال فرمایی شاری غاری غرونه په احوال د عاشقانو دا آواز
ټول وړ آواز جوړوي.
اوس خپل موسیقي بدی کې دی شعر دی موسیقي په پخوانی علم کې په دې باره کې خاصې خبرې نسته. اوسني نقادان څنګه اوسني شعر پیژندونکي څنګه په پښتو کې دغو تخنیکونو ته توجه کوي په کافي اندازه دای معرفي کړي دي؟
د ګوتو په شمیر مقاله مالوستې په اوسنیو مجلو هغه کې چې د شیانو باندې بحث کړی دی. خو متاسفانه چې دا اوس نوي بدی کتابونه لیکل کیږي ځینې ور باندې لیکلي وي چې نوی بدی او اوسنی نظر په دغو کې مونه دي پیدا کړي. هغه اصلي چې اوسنی شعر پر موږ په معاصره کچه بحث روان کې وو دغه شان دي پکې معرفي شوي. حتی په دې اوس کلونو کې
د شعر د موسیقي یو بل اړخ ته براسو قافیه ده. قافیه د شعر د موسیقي یو مهم اړخ دی او دغه کوم خلک چې نقد ور باندې کوي کوم خلک وایي چې قافیه پښتو شعر ته ځولنی ورچولی دي، خیال ته ځولنی ورچولی دي، شاعران مجبور کړی دي چې د قافیه په خاطر باندې خبرې وکړي کې په یوه مصره کې بهار یاد کړی نو په بل کې خامخا د قافیه په خاطر یار یادوي او دا مصنوعي طریقه ده. د قافیه په باره کې په دغه بحث کې چې ځینې د موسیقي په خاطر ډېره تاییدوي او ځینې وایي چې دا تر ډېر حده د خیال دښمنه ده، په دې کې تاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم غزنفر صاحب چې کچېرې موږ د پخوانیو قاعدو او سنتونو نه دومره تیښته لرو یا دومره ورنه ډارېږو بیا خو پکار ده چې موږ په آزاد شعر کې یا په آزاد هنر کې د دوی یو څه بدیل ولرو. خو متاسفانه چې په آزاد شعرونو کې هغه څوک چې وایي چې فرزند دا آزاد شو د خیال ته زولنې نشته پکې ډېر د ګوتو په شمېر آزاد شعرونه دي چې سړی واقعا آزاد شعرونه ورته ویلی شي. د ځینې شعرونه خو دي مازه د قافیه او ردیف نه د تیښتې په خاطر دي. نو زه وایم په شعر کې خو وزن آهنګ یا قافیه او موسیقي د مقافه شعر دپاره خو په همدې ستنو ولاړ دی.
دغه اعتراض تاسې منئ چې دغه پخوانی شعرونه چې دي یا هغه پخوانی قالبونه چې دي لکه د غزل شو اکثره شاعران او په اکثرو غزلو کې دغه شاعر خپل خیال د قافیه تابع کړی دی، یعنی چون په قافیه کې خال راغلی دی نو د مال هم راوستی دی، نو د جلال هم راوستی دی، نو د جمال هم راوستی دی. آیا دغه اعتراض منی که نه منی؟
خبر دست دغه من پرسیب یو بیت وی خبر پسندرو که هم دیری پیدا کیگی، خبر پسندرو که هم دیری پیدا کیگی، خبر هم او را چه زینی زینی دی سندره. موږ په ټوله پخوانی شاعری یا پارت باندې د شعر حکم نشو کولای. زه فکر کوم د شعر او شاعر کلمې دومره محدود دي چې دا دایره دومره محدود ده چې ډېر په ګرانه ډېر بختور خلک به ور داخلي. هغه بل خبره ده چې موږ د ځینو اجتماعي مجبوریتونو له مخې هر چاته شاعر او هر چاته شعر وایو. خو اصلا زه فکر کوم د شاعر خو لویه خوبي ده چې هغه د قافیه دی ردیف دی حتی دی وزن دی ایچ شی غلامی ونی که دی خپل خیال او دی خپل فکر دی ویلو دی پارا پا هر قلب که زواک ولری چی دی احسار نشیگلی. نو اغا شیرونه چی فرزن شایر دی قافیه دی غلامی نشی راواتی ستا خبر پا جمال پسی خامخا کلال راولی نو اغا تا شیرونه نشو ویلی و نوی عدد پوهنه و معاصره نوی کرکتن پا کار ده چی دی شیر او معیر ترمنز یو کرخ راکاگی اغا دی روحی سب خبره دی شایر او معیر ترمنز یو کرخ راکاگی.
شاغله درمل د شیر د موسیقی یو بل مهم بحث ردیف دی. د ردیف په اهمیت باندې اوجده ردیف او لن ردیف او د ردیف شیر په څه کې ستاسو نظر څه دی؟
ردیف په شیر کې د موسیقی لا ډیر مهمه توکي څه دی؟ په ځینو شیرونو کې په ګډه ردیفونه ډیر خوند کوي، ډیر ښکلي خیالونه او فکرونه په ځان پسې راکاږي. د سایل سیب په شیرونو کې ځینې ګډه ردیفونه شته چې حتی لس سیلابه یا دولس سیلابه وي. د سایل سیب یو ډیر مشهور شعر دی چې په خپل وطن کې جنگ را په سر دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، پردی غبل دی پردی شر دی، دلته هم زمرم هلته هم زمرم. اوس دلته دا شل سیلابه شعر دی، په دې کې لس سیلابه ردیف دی. همدارکم د عبدالرحیم مجذوب یو شعر دی چې لاړو د نورو چې جانان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی، پای ته د صبر او زغم توان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی. په دې کې فرزنده دوه ویشت سیلابه شعر دی، یولس سیلابه ردیف دی، یولس سیلابه خپله شعر دی. د دې شعر